پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټ ولرو همدارنګه د افغانستان په اړه هم ګڼ نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو اسد لودین په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
سیګار وای افغانستان کې د بریډونو کچل وړ شوې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون اته تنه وسلوال وجلی او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډیرې دي بشپړ خبرونه د افغانستان پر بیارغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلې چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده په راپور کې دغه راز ویل شوی چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده وتلو ته وهڅوي او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي
بازار نیم لا زیات زمون کلاس کې د قومندانۍ په خوځ زمون کلاس کې دا او د بازار نکره چې د شتښانت مخوزي تر په چاور تورې چې دی خو د سلټ د بيته د دراوت لږه چې بازار دراوځي تری درازي انده غزه پر موږ پیشرف کړی دی
پر دهراود ولسوالۍ لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیره اونۍ د ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شاشول په هلمند کې د دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي 215 میوان قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوي او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یو سر ګروپ عبدالله جان په ګډون اته وسلوال وژلي دي د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغه وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړي د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي خو طالبانو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډیرې دي د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمیر نورو مهم ایالتونو کې د رایو شمیرل لا دوام لري په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې لاس الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه رایه تر اوسه 214 دی د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ترامپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسی مسأله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته په یو ورځ د کورونا 99,000 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 86,352 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمیره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمیر هم په 15 زیات شوی، یعنی په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 مړه شوي دي. د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9 میلیونه د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووید-19 ناروغي له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه ټینګار کړی چې ادارې یې د دغه وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کلاس موږ پر ویب پاڼه asatiradio.com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده. په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو ځنډ کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ ریپورت به هم په دې اړه واورئ. د نومبر په وروستیو کې به جنبا د افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرانس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراوړو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هېروئ. دا د آزادې رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه ریپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورسو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده. په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 24 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح ناورو.
د ولسمشری کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سوچ چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوي خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه میشیګان وړې، جو بایدن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په 4 کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې درایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجینو یا الکترال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 204 لسته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ شول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې اوبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز وو، یوه ورځ وروسته په دې هېواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په سبب سره نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونه او 4 لکو اوښتې دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه ژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم رسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایله کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید زهیرمل د کابل په سټډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
پلان سه بروس در دې چې د کورنۍ چار وزارت پر کابل په هنتون د بریډ د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور دیار لستنه منسوبین لدند ګوخه او څارنوالۍ ته وپیژندل. تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د عمل بے معنا بللې. خغلی صالح نن د پنځشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک ندی توانېدلی پر کابل په هنتون د بریډ مخنیوي وکړي څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرسیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د دیارلس تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا او بلاو د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرسیال دا هم لیکلی چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدای چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیر خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمیر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عملي کېدو په دلیل له دندو ګوښه او لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې د پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول همدا ډول د هغو کسانو د نیونی او د ورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي کړی ده، له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پیښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال سلام الله صالح دا برید امنیتي استخباراتي ادارو ناکامي وبلل او زیاته کړه چې دا عمل په دغه ډول باندې او هیڅ د منلو نه دی او باید لوړاندې دغه ډول پیښو مخنیوی شوی وي.
ډیر زیاته مننه امید ظاهر مل و چې له کابل یې په ریپورت کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینه د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه مسوده د تایید کړه. د کابینه له لوري د تایید شوی بودیجه مسوده به بعد د تایید بحث او تصویب لپاره لمړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د کابینه په غونډه کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیون ډالر مرستې د منځوري په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د کابینې د غونډې په پای کې نشي توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځ د حل په اړه د لوړ زده کړو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوی رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان نوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2010 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو، خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې څه ډول چې لازمې وي نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,080,000 ډالرو ته رسیده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پوند اته نوي افغانۍ درس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,040 اویا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو تقوا کی. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزی د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سودی سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوی ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خبرې کې اعلامیه کې ویلي چې لدې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپل سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې مخې به د کارګر او د هغه د چیشتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅه کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کم کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړي ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو تکتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د څلورو نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کېږدي. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی طرز ای نمونه ندی پډاګه کړی ویلی، متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري، له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکو مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. د سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت ته چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي، له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. نو که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده څلورو کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړو سوله راغله، خپل منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته استا په تدریج ورسوو چې څلور کاله وروسته زمونږ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې، چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویترز په دې راپور کې د افغانستان مبهم راتلونکی او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویترز په لیکنه واشنگتن هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاوستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویترز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه، تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سمو کګلا ازادي راډیو نوري اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو په ترڅ کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپړي استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کورونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور پزاره منځ شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګيږي.
شاغلي وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لوی شهرونو او مرکزونو بریدونه نه دي تر سره شوي او په لری پروتو سیمو کې چې کومه جګړه شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړي توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثبات شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرګه شاد خدای جغان ته سپریتم دل تورور غوله د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې ايش پاتې دل حکومت هیڅ مرسته کیه سره نه کی اورور وځه ته ما شمان ده یې کوجه جوړی دام نه لري دل خلک ډیر پازاب دي ډیر مشکلات کې دی باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمون سرک داس ما دور سوالی نه دار نړی دور سوالی پورې پام خود ده او د ایلګل درې د برسن تقریبا 10 کیلومتر سرک د مغازی آباد په ساحه کې خام پروت ده مرید نه تر مغازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي نو دا دنه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې زموږ په دې غرمنې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل وسالی نه قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوې ده همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا د ازادي رادیو دا وخت 12:30 بجې شوی او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودي نه دروري.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وای په دې هیواد کې په روسي او دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حمله په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیات شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړ کې چنده په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء مسولین وای چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وای چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه اته طالبان وژلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېری دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړي. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,568 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
څنګه زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. اوس هم د خبرونه دوهمه برخه تر اوسه د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. ازمک د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ورسی جرګه کې د خلکو استاذ اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شبیده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو د استاذ لیدون او ریدون کو ته مل شاو خو نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلی یون زمک ډیره هیوادوال استاذ لنوم سره آشنا دي خو بیا هم د سې اوریدون کې هم شته چې ډیر شناخ بل تاسو نه لري نو ک تاسو مې ربانی وکي یو زلی بیا اوریدون کو ته ځان ور وپیژنې خبوي.
زه آریان یونیما د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 مش 14 او اوس چې ولسمه دوره ده از پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیرخه په سر کې به خوي اوریدونکو ته به پزله پوری وي چې تاسو د تعلیم له دورې واورو تاسو لمړنۍ زده کړې چیرته کړې دي کمزې کې مو کړې دي او د هغې دورې خاطرې خي او بدې خاطرې راته وایست، یعنی په هغه دوره کې به هم لکه وز غندې ستونزې او ننګونې وي په خاص توګه د ښځو په وړاندې که د هغې لږ راته وایست.
ولینا زما لمړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وي او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړي او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لسانس شلم او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بلې، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال نجونې د مکتب په لاره د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي، دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه هغه وخت نورې ستونزې وي تاسې له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان لري؟
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې ده په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هېڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې په ډېر امن کې زمونږ فامیلونو نه به هېڅ تشویش ورته نه و. موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زمونږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هېڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو په ډېر ازاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کې شته دی. نن چې یو کورنۍ خپله لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تېرېږي، خو سره د هغې دوی مجبوره دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د د د دې په ځای چې هغه هغه حقیقي کار ښځو د پاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وای د دې لپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړل شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې اماده نه وه. نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځو دپاره شوی، هغه ښځو دپاره ونه شول. سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله، خو بیا هم امیدواره یو موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو. اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی یون. زموږ بله میلمنه اغلی کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلی دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه، زما سلامونه ومنه په دې لاره چې ټول روغ جوړ اوسه.
اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه کوهنوال کوي، تاسو څنګه خپل خبرونه روزم اې د تربیتي علومو په څانګه کې استاد یم.
بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. د غو د پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
مختلف زده کړې په کابل کې پیل کړې او تقریبا
لسان هم د کابل په درخانه خوندي کې پات ورساله هغه نو وروسته د کابل پانتون د تربیه کولم او روان شناسي باندې ته کامیاب شوم. مالته مې لسان ستوره متاسفانه په یولس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی و نو په موږ باندې هغه د نظام تغییر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومت کې اخ کې موجود دی او ځان د مخ پر تاسو ژوند باندې واقع دی ربر هغه د الله تعالی یعنی د څلور کالو دوره مختلف له کالو کې دی له کله ستونزې په غاله سره پای ته ورسول هغه نو یو څه بیا مو د ماستری دوره هم د کابل خون روزنه په پانتون کې تر سره کړه او تر نن ورځې مو څنګه چې دندان تر سره کوم او تدریس چاره
بله ډیر زیات مننه. اوریدونکو به ولرو اوریدونکو به را واخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. نوم احمد همدر زخور د لغمان د کارغیو نور سره پاتې.
احمد همدر د لغمان په خیر راغلی مېرمنې.
مننه پښتنانه د یین صاحب نه دغه داسې سیاست تراوتل کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو.
اها اها سم ده مننه. کوربودان اغلی یونس مګ د ورورختنه مو واوریدل دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړی مو څوک وو.
اولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان او ځکه په منګ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت ونکو او لای موږ تشویق کړو یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پونتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوه د موږ سره کړې ده موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابر کړې ده نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوی نه یو. ورسته دا غي چې بیا کله واده وکړو استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان نو هغه د خاطره کله چې موږ سیاسي افتسلمه او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګرا کړه خو په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه تر سره کو د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو د سیاو حرکت یا د سیاو کار باید نو کو چې غوښبه نه کړه د انتقاد ګوت موږ ته ونی ولشین په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او ابرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره ام د سپورور حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو موږ باید د یو فعالیتونه وکړو چې هم خزته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه یو خويند لرو چې د یو کار کوي خويند د لپاره نورو لپاره چې هغه بل اخر باعث دي نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به تخپل فشارونه خپل په ونانه او راول یو هغه په کور کې نه نظم په د ټولو خويند نه د غوښتنه ده چې په هر برخه کې په سیاسي برخه کې فعالیت کوي په ټولنیز برخه کې کوي په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي خدای مقدس یو حرکت تر سره نکي چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکاو شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خود د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د لپاره کار وکړو واقعي کار باید د خپل خويند د لپاره وکړو نه دا چې لا په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خود حقوقي مترکه او یا یو تعداد د بهرنیانو د خود خوشالولو د خاطر د خود حقوق مترکه حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو. زما غوښتنه دا ده چې خپل ټول خويندونه چې د خوځو د رښت په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخې ته موږ لا شو دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوتی کارونه باید په دې وطن کې ونشي ځکه چې هغه نسبی حقوق چې موږ اصلاح سره وړي هغه باندې موږ لا سلام شي نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخې ته نکو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خوځو حقوق راجګ شي او چې دغه
طرحه یا دغه غوښتنه د ستاسو نامشروع دي او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کی. نو زما هم همدغه یو دریزو د اول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډیر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنې سره تطابق لري په ډیر منظم ډول غواړم چې خو زه د پاره کار وکم. مغه هم د څه شي د اسلامي د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله ډیر زیاته مننه اغلی دریز. لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یاست، د ښځو شتون په دغه برخه کې څومره اړین دا چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟
واضح څرګند کړه چې ښځې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي او که چېرې یوه ښځه تعلیم ولري نو طبیعي ده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېزه درلودلی شي.
بله
او د کور په ټولو آبادو کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو تر منځ د اړیکو مسایلو په ارتباط هغه خپل هغه سم رفتار نه شي ترسره کولی او په ډېرو موادو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستق ګامونه پورته شي او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي. او لکه څنګه چې یونخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادین او تصنعي ګامونه بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړه ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دې کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي. څخه په ټولو چارو کې په اکثریت مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي نو دا تصمیمونه د نرانو د خوند نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی ماسره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس تدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی نو بیا د ښځو دپاره مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي. او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف معاوضی شتون لري چې دغو جنه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي او دوی ته که چېرې د دوی خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ یو قسم لکه یو وفات شي یا یو د کوڅه خبره مو کړې داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د هغو سره په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي. او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ دغه قشر فزیکی یا فیزیولوژیکی اړخ نه خپل ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غوندې قوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د
نارینه و پتن که اغا شاکا و سنزمن کارونه چه تبیر و موارد که دو دوی دواتی هاو نه یعنی دو دوی دواتی هاو سن متناسب ندی اغا فعالیتونه دو تشتره که اغا پتاکه که دو پغرو که دو لرگه دو راوله لپا اروان او تو مختلف موارد که دوی دو نارینه و سیوزه کار کی او دغا وضعیت دو لامل کردی فرصتات موارد کسیناتی چارو که در نران سبوختی لکه دو قالین جوری او یا لاس دستوزی کم کارونه چیسه در ترسره کی دو وجنه دو دخوانته نکواته کی گی او یعنی اجازه نور کهول کی گی چه دو خوانته تلاشی او خپل تعلیم مختیه سی
مبتو
اساس تبیده چکلا دا قسطون زی موجودی پر دیر مواردو که ذهنیتون متاسفانه جمع کنی دی به خود یا مجموع که زنانه جنس خوانزی تا او یا پتولانه که پر نور طولانی سفالیتو که گردون نکیری دا اقا باید دو که چه دوشات پاتیشی او دو نظر پر تصمیمیولو که مطرح نشی او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله ډېره زیاته مننه. آغلی یون، تاسې لکه څنګه چې تاسې وویلې چې د ښځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسې په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟
همیشه هم دا خبره کړی دا په میډیا کې ناشتی او په پارلمان کې ناشتی موږ همیشه هم دا خبره کړی چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. خود چهار وزارت صرف یو پالیسی ساز وزارت و یعنی نور جایی صلاحیت اغیی نلارم زد بنابرای ما چه دیسی هیچ کار نده شوه شوه ده مثلا پارلمان من لروپ پارلمان که تقریبا ده هر ولایت نه دوی پا قانون اساسی که ناغلی و چه باید اقلا دو خزی پا پارلمان که یعنی پولیسی جرگه کشتونو لاری اساسی قانون که من دست یو ماده داد کرد چه باقی داغی مطابق ده نارینه و دخوز حقوق مساوی شد.
بله
هم دست اینجوگان موسسی ده خوز طولن فعالش لی و طولای توکن لستون ده خوز لر ده حقوق و بشر ده برخه که کارو نوشو خو خبره داده چه یعنی چومره چه ده خلق و توقع و غمره کارو نشو یعنی لطی چه شو چه نریوال طولن ده سفکر رو که چه کابل افغانستان ده
بله
ده طول چه فعالیتونه چه فقط پا مرکز که پا کابل که متمرکزو بلایات ته هست توجه نشلا مره پرتی سیم خوب پریده پریده چه استواجه نشلا پر کارونه نمایشی بنا لرلا اوست پو میلیاردون افغانه تا سو گوری پو میلیونون افغانه کابل که چاتم دمارش کلشی پا لکس و کلو که پا فایستار و کلو که اتم دمارش منزل کیگی حال دا چه تاسو دا ششکومی دا افغانستان تا چلا کابل تا چلا شی حال تا خزی پا دیر نپوزی چاتم دمارش یعنی چا اغه د پاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنی مکتب به صحیح سهولتونه دي اته هغه ابتدایي غوښتنه لري چې د سکول او بود لپاره ته زمينه برابر نه ده نو موږ به د نمایشي کارونو څخه چې زما په لوکس هوټلو کې ماته اتم د ماچ مان دي بل خبره دا و چې د خوځو د خاري خوځو او د ترافیک خوځو په منځ کې واټن ډیر زیات شو زه د نیګار استازم زه تاسو ته وایم زما په اکثر ولسوالو کې یعنی جنکې د ونې لاندې کېني درس وي یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي باران شي او یا سخته ګرمي هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما ته پنځم صنف نه پورته یا څلورم صنف نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنې کلینیک دی هغه زما د خویندو دپاره نه شته دی. تاسو خپله فکر وکړئ د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری اگر اوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي په لاره کې یا کلف کېږي او یا هم تر ننګراره پورې چې چون ننګرار کې په مرکز کې جلال آباد کې زموږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی دلته را رسی که چېرې راورسېدله توکل په خدای او که چېرې لاره کې تلف هم شله هم توکل په خدای نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي
ملل متحد هم چغې وهي. د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق غواړو، ښځو حقوق غواړو. آیا دا ښځه د دې حق نه لري چې په نورستان کښې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل شي؟ آیا زما په ننګرهار کښې زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې استاد یم، همداسې په هر ولایت کښې زما په بدخشان کښې، په بامیانو کښې، په هلمند کښې، په قندهار کښې، یعنی ننګرهار لا نسبتا پیشرفته ولایت دی. تاسو یې وګورئ دا حال دی، نو تاسو فکر وکړئ چې په قندهار او په هلمند کښې چې هلته د نارینهو دپاره مکتبونه نه شته، آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابر وي چې دوی تعلیم وکړي؟ آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه اوسي؟ نه، دا هېڅ شی هم نه شته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کښې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستې، که اته شپېته خویندې ناستې. که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته اماده نه ده چې ښځو دپاره ری دغه صندوق کېږي او رای ورته ورکړي. ځکه اوس خو ما ته سهم را کړ شوی دی، اساسي قانون له مخې نه ما ته جلا سهم را کړ شوی دی. که چېرې دغه سهم ما ته نه وای را کړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کښې وه. نو که چېرې سبا دغه ځینې دا بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضره شي چې یو ښځه منیس یو استازی پولیسي جرګه کښې کښېنئ؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کښې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته اماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغه یې منلې وای چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کښې ګډون وکړي. او تاسفانه دا کار ونه شو، فقط نمایشي کارونه په افغانستان کښې وشول، بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول. او مشکل یې هم همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي، یا په مرکز کښې په کابل کښې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغوی فنډونه واخېستل، په کابل کښې سیمینار هم ونیو، په کابل کښې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هضم کړه، خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونو کښې هم چې کوم ځای کښې خویندې ځای په ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نه شته. هغه هم یو تکتیکي عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغوی د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته اماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخته چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو هم نورو ته کار وکړي، او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کښې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه.
بلې، ستاسې په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره؟
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. ګورې، ملا زمونږ په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده. که چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وای، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په دیرو کښې، دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده، سنتي ټولنه کښې اکثره واک نارینه سره دی. موږ باید په نارینهو باندې کار کړی وای، دوی هم دې ته اماده کړي وای چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون په اطراف کښې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اکم د مار کښې نه زما حقوق یا نه سم. دا مشکلات شته دی ډېر همېشه په افغانستان کښې. د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غریبي بیوروکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همېشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ یې دواړه نه منو، موږ نه غربي بیوروکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول، په ورو ورو، لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوقو د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دی لکه افغانستان کښې چې مطرح دي. یعنی اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تللې. همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای. د مشرانو سره په کار شوی وي، د ملایانو سره ورسره په کار شوی وي، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وي. بلاخره پوخ کارم کړی وی، د کلو هم شروع کړی وی، د د ولایتونو نه هم شروع کړی وی، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی په کابل کښې راوختې در دوی ته همدلته خوندي شو، ګټې ساتاسته ورسېدله. نو د ښځو حقوقو برخه چې ده، ورځ تر بلې تاسو ګورئ چې تاوتریخوالی هم د ښځو په مقابل کښې ډېرېږي. هغه کوم فامیلونه چې حتی اوس خو له امنیتي ستونزې هم شته، هغه کوم یو چې دې ته آماده هم دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي، هغوی د امنیتي ستونزې په خاطر خپل خویندې په کور کښې نه ولي، خپلې لورګانې په کور کښې نه ولي. نو زما هم د نړیوالې ټولنې نه، هم د افغانستان د حکومت نه، هم د انجوګانو نه، هم د ټولنو نه دا غوښتنه ده، که غواړئ د افغانستان د ښځو دپاره کار وکړئ، کی کار وکړئ، بنیادي کار وکړئ، شواري کار مه کوئ. دومره چې شواري کارونه هم وکړل، نتیجه پنډه مه اخلئ. خیر ده که یو 50% د خپل شخصي ګټو په خاطر اخلئ، نو یو 50% خو د دې وطن په غریبو ښځو باندې بدبختانه دا ونه شو، نه نظارت شو او نه چا په دې باندې نظارت لري چې پوښتنه ونه کړي چې ته دا پیسې کوم ځای کې مصرفوې، د ښځو دپاره تا څه وکړو.
بلې، له تاسې دواړو میلمنو نه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې کې مو ګډون راسره وکړ. درنو اورېدونکو، د خدای په امان.
آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.